سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته راغلست. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د طالبانو د واکمنۍ سل ورځې پوره شوي، خو په افغانستان کې د بشري بحران په اړه اندېښنې دوام لري. طالبان له نړیوالو سره د تعامل غوښتنه کوي.
افغانان هم د تظاهرات له جګړې راوتلي دي، حمایت یې وسي له ډیپلوماتیک لحاظه. دا یو دوه جانبه ضرورت.
ولې نړیوالو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی؟
ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. نړیوال تړونونه د حقوقو بشر دی.
د دولتي پوهنتونونو محصلان یو لویه غوښتنه لري.
د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي.
د یمن روانه جګړه اوه کلنه شوه او نور مطالب په دې خبرونه کې. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: متحد ایالات راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي. د طالبانو حکومت په نږدې ورځو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیلوي، او پولند وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده ور واوړي. بشپړ خبرونه: متحد ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي، او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د تروریزم پر ضد مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. خغلی پرایز زیاته کړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي، چې د پواینا د داعش ډلې او القاعده شبکې پر ضد د تروریزم ضد عملیات، بشری مرستې، د افغانستان ځپل شوی اقتصاد، او د امریکایي وګړو او د هغو افغانانو د ایستلو مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی. ښاغلي ویست دوه اونۍ مخکې په پاکستان کې د طالبانو له مشرانو سره وکتل. د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو د اکتوبر په 9 او 10 په قطر کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له 22 میلیون اړو کسانو سره لژمی مخکې د بشری مرستو تابعه کړې ده. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی مشر ډیوید بیسلی له افغانستان په هغه ویډیو کې چې د ادارې پرون پر ټویټر خبره کړې ویلي:
موږ باید شاوخوا 22 میلیونه وګړو ته د مرستې لپاره بیړه وکړو. زموږ یوه ډله بوخته ده، هغه لارۍ موټر بیلابیلو سیمو ته بوځي چې چلولو ته چمتو کړای شوي. دوی به په افغانستان کې د اړتیا وړ ځای ته ځي.
ښاغلی بیسلی وویل د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره مرستې ورسوي، او تمرکز به یې یوازې پر کابل نه وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې خپلو مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر چټک شوی. د ادارې پرون ناوخته په یوه ټویټ کې وویل روان میلادي کال د 618,000 بې ځایه شویو کسانو له ډلې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې 1,098,000 بیرته خپلو مینو ته ستنه شوي. اوچا وایي ځینې کسان په داسې حال کې خپلو مینو ته ستنېږي چې کورونه او جایدادونه یې په وروستیو جګړو کې ویجاړ شوي، او دا کسان نورو مرستو ته اړ دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل کړي. د دې وزارت ویان قاری سعید خوستی پرون ناوخت ازادۍ راډیو ته ویل دا لړۍ د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلې وه.
امید دا دی چې په څو راتلونکو ورځو کې به دغه کارونه بیرته پیل شي او دغه تخنیکی ستونزې به حل شي. او د پاسپورت ریاست تصمیم لري چې په وو ولایتونو کې خپل ریاستونه پرانیزي او خدمات پیل کړي.
د پاسپورت ریاست د لړم په 15مه ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د بایومتریک ماشینونو د تخنیکی ستونزو له کبله د پاسپورتونو د ویش لړۍ ځنډېدلې ده. د راپورونو له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال لپاره درې نیم زره ماشومان په شری ناروغي اخته شوي. د بختر دولتي اژانس د راپور له مخې د دې پیښو په سلو کې اویا په لرې پراته غور ولایت کې ثبت شوي. د راپور له مخې له وري میاشتې راهیسې په شری یو دیرش مړینې هم ثبت شوي دي. د غور د روغتیا رئیس عبدالستار موافق ویلي چې په غور کې د دې ناروغۍ پراخېدو اندېښمن کړی دی. لازادای رادیو خبرونه اوري. پولند وای یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده د هیواد ته ورواوړي. پولند بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي وخی پولند پرون بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته د سرحد سیمو ته ستانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې چارواکو د بیلاروس پر وړاندې د څلورم پړاو بندیزونو د لګولو خبرداری ورکړی. دوی ویلي بیلاروس د دې لپاره چې پناه غوښتونکي د پولند، لیتوانیا او لاتویا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي، زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان پر خپل پوله ځای پر ځای کړي او په دې ډول د اروپایي ټولنې پر ضد یو هر اړخي زیارغل پیل کړي. پر بیلاروس تور پورې شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په ځواب کې هڅه کوي د اروپایي ټولنې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. دغه بندیزونه د زورواکي الکساندر لوکاشنکا د ځپونکو اقداماتو له کبله پر بیلاروس لګول شوي دي. او د سربیا د مهماتو په یو فابریکا کې یو لړ چودنو لک تر لګ دوه کسان وژلي او شپړستنه نورې ټپیان کړي دي. دولتي ټلویزیون آر ټي اس راپور ورکړی چې لومړی چودنه پرون ماسپخین په هغه ګودام کې وشو چې توغندي او چودیدونکو مواد پکې ساتل کېدل. سمدلاسه د چودنې د علت په اړه څه دی ویل شوی؟ د فابریکا د پلازمینې بلګراد په 15 کیلومتره کې پراته ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان وریز او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه یو. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف آسمان برګ برګ، د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. او جلال آباد آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو او ورزو د خبرونه لومړی راپور ته. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پرون سل ورځې پوره شوې، خو لا هم په دې هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې ختمې شوې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو ټولنې غوښتي دي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په خوشی کولو کې همکاري وکړي. همداراز ملګرو ملتونو پرون وویل له غوښتنې سره سم یې هغه 600 میلیون ډالر بس پنه ترلاسه کړي چې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشري بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره غوښتې وه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو پرون سې شنبه سل ورځې پوره سوې، خو په دغو سل ورځو کې د افغانستان د اقتصادي، ټولنیز، بشري او سیاسي کړکیچ په اړه بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی دی. د ناروی د کډوالۍ شورا مشر یان ایګلن پرون په خپل رسمي ټویټر کې وویل د افغانستان د تیر حکومت د ړنګېدو سل ورځې پوره سوې او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس د 80% برخې د لوږې اندازه په سختېدو ده. ایګلند ویلی د خلکو بشری اړتیاوې د سختې وچکالۍ، د بایو لوړېدو او اقتصادي رکود له کبله لا سختې سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون ویل له فوري درخواست سره سم یې د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د بشری بحران پر وړاندې د مبارزې لپاره د څه باندې 600 میلیون ډالرو په اندازه غوښتل سوی بسپنه ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د بشري ناورین خوا ته روان دی او دا خطر ست چې د دغه هیواد څبان دي نیمایي وګړي د جیمی پر مهال کافی خواړه ونه لري. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب په سپتمبر میاشت کې د وی غونډې پر مهال لا افغانستان سره د څبان دي 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو هغه وخت په اصل کې د څبان دي 600 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پرون په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر افغانستان خپل موجود محدودیتونه ژر تر ژره کم کړي. د دې سازمان په خبره دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې روغتیایي څارنه، خواړه او نور ضروري خدمات په ټپه ودرېږي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې په عین حال کې غوښتنه وکړه د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره چې د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پېښوي په چټکۍ اقدام وکړي. دغه سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او پر طالبانو نړیوال بندیزونه د دې سبب سوي افغانستان چې له وړاندې بې وزلۍ ځپلی و له یوه بشپړ اقتصادي بحران سره مخامخ سي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکړي.
افغانانو د تزورات د زنر جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک وسره وسي، له ډیپلوماټیک لحاظه د هماهنګي وسره وسي، تعامل وسره وسي، دا یو دوه جانبه ضرورت.
د اگست میاشتې په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو او خلکو له غوښتنو سره سره دغه شتمني خوشې سوې نه ده. په عین حال کې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې ډېرې لوړې سوې. د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول لوېدلی او د بیکاري اندازه هم خورا زیاته سوې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبان حکومت ولې نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟ کچرته د طالبان حکومت همداسي واکمن وي لکه د تیرې سل ورځې چې هیڅ هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلی، د افغانستان لپاره به زیان څه وي؟ د نړیوالو د رسمیت پیژندنې شرایط او د طالبانو نظر په دې راپور کې چې احمد شیبر چمتو کړی واوري.
په تیرو 15 کلونو کې چې افغانستان د ملګرو ملتو غړی شوی دی، داسې حکومت په دې موده کې پر کابل نه دی واکمن شوی چې 3 میاشتې یو بهرنی هیواد هم په رسمیت نه پیژني. طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو، د خپل تیر رژیم په پرتله یې چې 3 هیوادونو پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات په رسمیت پیژندلی وو، هڅې پیل کړې چې نړیوالو ته د خپل تیر رژیم په پرتله بله څېره وړاندې کړي چې حکومت یې په رسمیت پیژندل شي. بیا چې کله دوی په سپتمبر کې سرپرسته اداره اعلان کړه، هیله یې لرله چې اوس به ژر په رسمیت وپیژندل شي. خو د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی وایي چې دې کابینې د دوی هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې.
طالبانو په رسمیت پیژندلو کې ډېرې ستونزې شته. نه یې ستونزه د طالبانو اوسنۍ کابینې ترکیب دی، هغه کې ډېر زړي د سازمان ملل متحد او نور سازمانونو په تور لیست کې شامل دي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د رئیس الوزرا په ګډون د کابینې 4 غړي په تور لیست کې شامل دي. نړیوالو طالبانو ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېښودل. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې ویاندې نبیله مصرالی 15 شرط اعلان کړل. له افغانستانه نورو هیوادو ته تروریزم صادر نشي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه ضایع نشي، د رسنیو ازادي ته درناوی وشي، ټول شموله حکومت جوړ شي او هغه بهرنیان او افغانان چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی د هغوی د وتلو مخه ونیول شي. د بهرنیو د شرایطو په جواب کې تیره میاشت طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په انقره کې خبري غونډې ته ګیله وکړه.
ځینو سیمو کې بیا یو شخص یا یو کورنۍ او وسته وسته هیوادونو باندې حکومتداري چلوي، هغه ټول چې په رسمیت پیژندل کیږي او د افغانستان نوې اسلامي حکومت نه پیژندل کیږي، دا غیر انصافي ده، دا د افغانستان ولس سره ظلم ده.
افغانستان د 1948 کال د نومبر په 19مه د ملګرو ملتو غړی شو، یعنی د ملګرو ملتو له تاسیس څخه نږدې یو کال وروسته. ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ تقریبا 1.5 کال مخکې، یعنی د 2000 کال د مارچ په میاشت کې په پریکړه لیک کې څرګنده کړه چې د اسلامي امارت په نوم حکومت پر رسمیت نه پیژنو. خو طالبانو چې کله د اګست په 15مه کابل ونیو، د اسلامي امارت په نوم حکومت اعلان کړ او د اګست په 14مه د ملګرو ملتو د امنیت شورا ټولو غړو یو موافقه وکړه چې هغه حکومت په کابل کې پر رسمیت نه پیژنو چې په زور یې واک ترلاسه کړی وي. د سیاسي علومو استاد ودیر ساپای وی د نړیوالو حقوقو له نظره د پرسمیت پیژندلو لپاره 3 اساسي شرطونه دي. د یو هیواد خلکو ته داسې شرایط برابرول چې آزادانه او په آرامه فضا کې کار وکړي، پر خاوره مطلق حاکمیت ولري او له سرحدونو دفاع وکړي. خوشاغلی ساپای په اوسنۍ نړۍ کې ځینې نور شرایط اړین ګڼي.
ځینې نړیوال تعهدونه دي چې هغه هم دوی باید پوره کړي. هغه دا دي چې نړیوال تړونونه چې بشر پورې اړه لري، نړیوال د حقوقو بشر دی. هغه د بشری حقوقو نړیوال کنوانسیون چې د افغانستان د خوا د ظاهر شاه په وخت کې په رسمیت پیژندل شوی، بل هر دولت باندې لازم دی چې دوی هم هغه په رسمیت وپیژني او رعایت یې کړي. دا چې طالبانو په دې مورد کې کومه برخه نه ده اخیستې او مطلق نه دي اعلان کړي چې موږ نړیوال کنوانسیونونه منو، د بشر حقوق منو، بشر حقوق بشر دی نو نه یوازې نارینه پکې شامل دي بلکې د ښځو حقوق هم دی، دا ټول دوی باید په ځای کې او ومني.
په تیرو شاوخوا سل ورځو کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د نومبر په 11مه په اسلام آباد کې وویل له دوی سره چلند رسمي دی. که په کابل کې واکمنه اداره پر رسمیت ونه پیژندل شي، د امریکا متحده ایالاتونو به د افغانستان بانک نږدې 9 میلیارد اساری کنګل شوې زیرمه افغانستان ته ونسپاري. نړیوال بانک په افغانستان سره مرستې ونه کړي او د پیسو نړیوال صندوق په هغه مرستې چې په خوایل افغانستان سره د ورکړې ژمنه کړې وه دغه هیواد ته ونسپاري.
و امر دل چې پر افغانستان د طالبانو پر واکمنۍ سل ورځې اوختي، خو نړیوالې حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سل ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې درلودې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي.
د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څوونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سور شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي.
په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو چې په بل پښتو خبرونه کې چې په اتو بجو پیلېږي خبريږي. خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان د قیمتي کانو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د قیمتي کانو د یو امریکایي سوداګر ګيري پاور ساکس له قوله راغلي چې وایي هر څوک چې د افغانستان کنټرول په لاس کې ولري د قیمتي ډبرو او غمیو تجارت به روان وي. مقاله د ګيري پاور ساکس په کیسه پیلېږي چې په ویتنام کې د امریکایي جګړې سرتیري پاتې سوی او د امریکا په هوایي حالت کې د کانو او غمیو دوکانونه لري. د په 1992 کې لومړی ځل افغانستان ته تللی و چې د قیمتي ډبرو تجارت پراخ کړي. هغه وخت د بدخشان ولایت په سرسنګ سیمه کې د وزره کالا لرغونو لاجوردو سره لیوالتیا پیدا کړه. په مقاله کې راغلی چې پاور ساکس ډیر ځلې افغانستان ته تللی او وروستی ځل دی تیر په سرلی د هیواد ته ورغلی و. هلته درې اونۍ تیرې کړې وې. د پنجشیر ولایت کې هم درې شپې کړې وې. پاور ساکس په افغانستان کې د قیمتي ډبرو په برخه کې د امریکایي ادارې یوسید سلاکار هم پاتې شوی. د مقالې د معلوماتو پر اساس په 1991 کې د پنجشیر ولایت زمرد د خرڅلو په هدف لوی اندازه کشف شول. پاور ساکس نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې دای د مجاهدینو د یو مشر احمد شاه مسعود ملګری وو او هغه غوښتل چې په پنجشیر ولایت کې د زمردو قانون پراخ کړي. له همدې کبله چې کله به د تاجکستان یا ازبکستان ته ورغی، احمد شاه مسعود به هلیکوپټر ورولېږه چې د پنجشیر ولایت ته پکې بوزي. ډیفنس بلاک خپرونې د سی این این ټلویزیون د راپور په حواله یو مقاله خپره کړې ده چې وایي امریکا پر دې غور کوي چې د افغان هوایي ځواک لپاره MA-12 هلیکوپټر اوس اوکراین ته ورکړي. په دې مقاله کې راغلي چې امریکا غواړي اوکراین ته نورې وسلې او مهمات هم ورکړي او په دې کې هغه MA-12 هلیکوپټر هم شامل دي چې د افغان هوایي ځواک لپاره وي. په مقاله کې د سی این این هغه راپور ته اشاره شوی چې د دوشنبه پر ورځ خبر شو او فکر غلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره په داسل کې اوکراین ته پر مهماتو لیږلو غور کوي چې روسیې د اوکراین پولې ته ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې مقاله کې ورسته ولول چې د امریکا دفاع وزارت اوس په دې فکر کې دی چې په روسی جوړ هلیکوپټرو څو وکړي چې د افغان حکومت لپاره یې پیریلې وي. د ډیفنس بلاک خبرونې په مقاله کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمیر ایم ای ولس هلیکوپټر له مخکې لا په اوکراین کې دي، او د الوتکې هلته د امریکا او اوکراین ترمنځ د یوه قرارداد له مخې د ترمیم لپاره اوکراین ته وړل شوي وي. د مقالې په پای کې راغلي چې د افغان هوایي ځواک یو شمیر ایم ای اته او ایم ای ولس هلیکوپټر له افغانستانه بهر دی او برخلیک یې ناڅرګند دی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د دولتي پوهنتونونو د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د لوړو زده کړو وزارت باید ژر تر ژره د دولتي پوهنتونونو د محصلانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د خصوصي پوهنتونونو په شان دولتي پوهنتونونه هم بیرته پیل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو درې میاشتې وړي، خو لا هم د دولتي پوهنتونونو دروازې د محصلانو پر مخ تړلې او د مسلې یو شمېر محصلین د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. یو شمېر دغو محصلانو غوښتل چې د سه شنبې په ورځ د خپلو غږونو اوچتولو لپاره په کابل پوهنتون کې اعتراض وکړي، خو دا کار ترسره نه سو او لامل یې هم روښانه نه دی. خو یو شمېر دغو محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو د پرانیستلو ترڅنګ طالبان باید هغه محصلانو ته چې د تحصیلي کال په وروستي سمستر کې و ارتقا ورکړي او فارغان دي کړي. هغه پریکړه چې طالبانو د ښوونځیو د دولسمو ټولګیو د خزینه او زده کوونکو په اړه کړې ده. سمیم د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي د لومړي کال محصل دی. د ازادي راډیو ته وویل
زمې دراتلونکو په اړه اندېښمن یم. زموږ لومړی سمستر تیر شوی وو او دویم سمستر مو وو. اوس په څنګه کېږي؟ زموږ یو کال همداسې تیر شو. باید د لوړو زده کړو وزارت زموږ لپاره زمینه برابره کړي چې موږ درس ووایو او یو کال ارتقا وکړو.
لدې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان کړی و هغه انجونې چې په دولسمو ټولګیو کې دي لازموینو پرته به فارغې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دولتي پوهنتونونو د محصلینو د ارتقا په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. شاوخوا یوه میاشت مخکې طالبانو اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې به د زده کړو بهیر بیرته پیل سي، خو اړتیا ده چې د انجونو او هلکانو ټولګي سره جلا سي. له دې نن وروسته اکثره خصوصي پوهنتونونه بیرته پیل شول، خو دولتي پوهنتونونه هماغه سي بند پاتې دي. د کابل پوهنتون د زراعت پوهنځي یو محصل صدر اعظم پکتیاوال وایي د طالبانو له واکمنۍ مخکې ټول تمرکز او فکر د خپلو زده کړو د راتلونکو پلانونو په اړه و، خو اوس یې ټول هیلې له منځه تللې دي.
په ټوله کې د محصلینو غوښتنې او هیلې د لوړو زده کړو وزارت څخه دا دي چې ژر تر ژره د پوهنتونونه شروع شي او هغه محصلین چې د وروستي کال محصلین دي هغوی ته د فوق العاده ارتقا اعلان شي.
له دې سره د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقاوي د دولتي پوهنتونونو د بیا پرانستلو لپاره هڅې روانې دي، خو لا هم ځینې ستونزې شته.
د لوړو زده کړو وزارت پوره کوشش کوي چې دولتي پوهنتونونه هم د خصوصي پوهنتونونو پر کم د محصلینو پر مخ باندې ژر خلاص کړي او تدریسي چارې پیل شي. دا چې خصوصي پوهنتونونه خلاص دي، تدریسي چارې روانې دي، خو د دې څخه معلومیږي چې موږ د پوهنتونونو سره هیڅ فکر ستونزه نه لرو. البته ځینې مشکلات شته چې د هغوی څخه یوه ستونزه اقتصادي ده. چې کله دغه ستونزه او مشکلات حل شي، انشاءالله موږ به دولتي پوهنتونونو ته هم اجازه ورکړو.
خغلی تقاوی د لوړو زده کړو وزارت په یو داسې طرح کار کوي چې په بنسټ به هغه محصلان چې سمسترونه یې په نیمایي کې پاتې دي هغه بشپړ او ارتقا به ورکړي. د نوموړي په خبره تر اوسه دا طرحه وروستۍ سوې نه ده او چې کله وروستۍ سوه عملي به سي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په یمن کې روانه جګړه وکړه نشوه. په دې جګړه کې لسګونه زره کسان تر اوسه وژل شوی او د لړۍ له هم روانه ده. بلخوا په یمن کې د بیلابیلو ادارو لخوا د قحطۍ د پراخېدو خبردارۍ هم ورکړل شوی دی. په ډېره تفصیل په دې راپور کې واوري.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې د یمن په وکلنه جګړه کې به د روان میلادي کال تر پایه د وژل سو شمیر 3,00,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا یو ان ڈی پی پرون سیشن به په یو راپور کې ویل د دغه شمیر مړینو علت به د جګړې په مستقیمو او غیر مستقیمو عواملو پورې تړلې وي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د دغو مړینو 80% به د جګړې د غیر مستقیمو عواملو له کبله وي، لکه د پاکو اوبو د نشتوالي، لوږې او ناروغیو له کبله. د دې ادارې د راپور له مخې تر روانې میاشتې به د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم ډول د جګړو له کبله وژل سوي تر 1.5 لک زیات وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د یمن په جګړه کې ځان دخیل کړ چې د حوثي یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې د یمن د حکومت مرسته وکړي. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي له وړاندې پلازمینه صنعا او نورې سیمې نیولې وې. دغه ائتلاف پرون ویل چې وړ مشپه د پلازمینه صنعا په هغه سیمه کې چې د حوثي یاغیانو په کنټرول کې ده د بالستیک میزایلو د توغولو ساحه په هوایی حملو کې ویجاړه کړې ده. د المسیره په نوم ټلویزیون چې پیران پلوه حوثي یاغیانو پورې د تړلو ډلو لخوا چلول کیږي ویلي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایی حملو کې د پلازمینې یوه استوګنیزه ساحه ویشتل سوې ده. په همدې حال کې د سعودي عربستان دولتي اژانس په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه هوایی حملې په صنعا کې پر توجیه وړ پوځي اهدافو سوي دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو پیغامونه خبرو، خو اوس په مکرې لنډو خبرونو ته. متحد ایالات وایي چې راتلونکي اونۍ به په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې خبرو کې به چې دوه اونۍ دوام کوي. د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې له 22 میلیونه اړو کسانو سره تر ژمي مخکې د بشري مرستو تابعه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو خلکو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې ورځو کې به د پاسپورټونو د ویش لړۍ چې مخکې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلې وه بیا پیل شي. د افغانستان په لویدیځ کې د روان لمریز کال له پیله د چارواکو په وینا 3.5 زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي. پولنډ وایي یوې ډلې پناه غوښتونکو یو ځل بیا پرون هڅه وکړه چې په غیر قانوني ډول د بیلاروس له سرحده واوړي. پولنډ پرون بیا خبرداری ورکړ چې مینسک هڅه کوي د اروپایي ټولنې په ختیځ سرحد کې د روان بحران د پراخېدو لپاره ځینې پناه غوښتونکي بیرته د سرحدي سیمو خواته ولیږي. او د سربیا د مهماتو په یوه فابریکه کې یو لړ چاودنو لږ تر لږه 2 کسان وژلي او 14 تنه نور یې ټپیان کړي دي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادي رادیو ته د هغو پیامونو د اوریدو بلنه درکوم چې ستاسو په غږ د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې ثبت شوی. ستاسو لا پیغامونو
من ولایت ناویه د ولسوالیه خبره کوم. د ازادي راډیو سیمه دا خواهش کوي چې موږ راغ پر لوړ چارواکو طالبانو پورې ورسېږو. نو د ناویه ولسوالۍ کوم ګناه کړی دی چې دوی نه یو څک بور تر اله کړی دی؟ بندې مو وچسیه د کورو بندې مو وچسوله په وطن کې د څنګه وب څک نه لرو. درخت مو ګرځي وچسوله هغه مرسته خو چې راکوي هغه مرسته خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کوي دلی دی یا شی ولا کوي دلی دی تر چا دیوان نړۍ دلی دی تر چا کور نړۍ دلی دی که څوک خراب شوی دی چې موږ دلی دی په کته دا کدار وکړي چې دا کدار وبې موږ سره دا کې چې موږ د چشنګ وب نه لرو موږ د چشنګ وب هم دی وخري. سلام د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنا ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي د تورخام د ګیر تلاسا او د سین بول تک ګیر تلاسا هلته خو لږ هم گزاره کیږي. خلک جلوسونه وباسي دي هم څه ناڅه لږ گزاره حال خلاص شي خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پتي ټوکلر لار نه ورکوي تک را تک وته ډیر سخت دي. د افغانستان کې هسپتال دی، دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټران پکې دی، هغه لاړه د وینې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالکو ته مشتاقه دي او بیا دومره ظلم سره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تیخور یې هغه هم نه پرېږدي. تېر ظلم د افغانستان خلکو سره وان دی، څومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پرېښی، د افغانستان خلک یې پرېښي او بیا چې وتی دي، خو د افغانستان خلک د پردې مساقیونه نه دي خلاص کړي. دا
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.